په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونی تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونی کې په تودو خبری موضوعاتو سربیره دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سړی او د انصاف په لټه خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د تاجکستان ولسمشر په دې هیواد کې د شاوخوا 1000 روسي عسکرو د پاتې کېدو تړون پارلمان ته د تصویب لپاره واستو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جنایتکارانو او وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د طالبان یو قومندان وشل شوی دی. او د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د سوریې حکومت روسیې ته داسې نوي مواد ورکړي چې ښایي د اګست د 1ویشتمې کیمیاوي حملې کې د یاغیانو لاسو. خو لومړی توجه کړئ د افغانستان خبرونو ته چې جمیله ظریف وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ننګرهار د رودات ولسوالۍ د امنیت قمندان ظاهر ظاهری له دندې نه د نوړي ګټه اخیستنې په تور لري کړی دی. او د هلمند امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د پولیسو ترمنځ جګړه کې درې تنه پولیس وژل شوي او اووه تنه ټپیان شوي دي. پوره خبرونه د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ننګرهار د رودات ولسوالۍ د امنیت قمندان ظاهر ظاهری له دندې نه د نوړي ګټه اخیستنې په تور لري کړی دی. د دې وزارت مسولین وایي چې ښاغلی ظاهری د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې یو احتمالي کاندید ته له خلکو نه د رای ورکونې کارتونه راټولوله. دا چې ظاهری کوم کاندید ته کار کوو په دې هکله د کورنۍ چارو وزارت څه نه دی ویلي. د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه درې ورځې مخکې پیل شوه، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه هیڅ یو کاندید هم خپل نوم نه دی ثبت کړی. د هلمند امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د پولیسو ترمنځ جګړه کې درې تنه پولیس وژل شوي او اووه تنه ټپیان شوي دي. د خانشین ولسوال حاجي محمد انور خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه نن سهار د خانشین ولسوالۍ په یو امنیتي پوسته کې وشوه چې د پوستې د قمندان سردار محمد په ګډون درې تنه پولیس پکې ووژل شول. دی وایي چې په دې پیښه کې د خانشین ولسوالۍ د امنیت قمندان رؤوف خان په ګډون اووه تنه پولیس ټپیان شوي دي. د خانشین ولسوال وایي چې د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د شپږویشت عامل منفعه پروژو د عملي کولو تړون نن لاسلیک کړ. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې پروژو پلي کول به د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. دغه پروژې چې په بېلابېلو ولایتونو کې پلي کېږي څه باندې 4.5 میلیون افغانۍ ارزښت لري چې د امریکا لخوا ورکول کېږي. او د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د 8.4 میلیون ډالر په ارزښت 14 پراختیایي پروژو تړونونه نن لاسلیک کړل. د کلیو پراختیا وزیر وایس پرمک خبریالانو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کولو سره به په بدخشان، بادغیز، فراه، دایکندي، کندز، بلخ، خور او پروان ولایتونو کې 112 کیلومتره سرک جوړ شي. ښاغلی پرمک وویل چې د دې پروژو مالي لګښت د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت له پراختیایي بودیجې نه ورکول کېږي. هغه همداراز وویل چې د دې پروژو په پلي کولو سره به شاوخوا 20,000 کسانو ته د کار زمینه هم مساعد شي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه لکو زی درته وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي داسې بریښي چې د ایران نوی جمهور رئیس حسن روحاني غواړي له لویدیځ سره مذاکرې پیل کړي. د ژمنه وکړه د بې وازمۍ چې خبره همداسې ده او که څنګه. جمهور رئیس اوباما د سې شنبې په ورځ له اسپانوي ژبې تلویزیون سره په مرکې کې دا خبره وکړه. د ویل د ډیپلوماسۍ لپاره فرصت شته او هیله من ده چې ایرانیان به له دغه فرصت نه ګټه واخلي. دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې جمهور رئیس اوباما په ډاګه کړه چې له روحاني سره یې د لیکونو تبادله یا مراوده کړې ده. د دغو څرګندونو داسې بریښي چې اوباما او روحاني ممکن د روانې میاشتې په پای کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې سره غونډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دوشنبې په ورځ وویل تهران چمتو ده چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره اعتماد رامنځته کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جنایتکارانو او وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی. د کراچۍ د پولیسو جګپوړی مامور چودري اسلام وایي د حضرت علي په نامه د طالبانو یو قومندان د سې شنبې په شپه ووژل شو. اسلام وایي له پرون راهیسې په عملیاتو کې شاوخوا 340 کسان نیول شوي دي. د سپتمبر له 4مې یعنې له کومې ورځې راهیسې چې صدراعظم نواز شریف له کراچۍ څخه لیدنه کړې په دغه ښار کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې تر اوسه په سلونو کسان نیول شوي دي. په دې وروستیو کلونو کې په کراچۍ ښار کې ترورستي حملې د جنایي ډلو وژنې، تختونې او له خلکو څخه په زوره پیسې اخیستنې زیاتې شوې وي. د بشري حقونو ډلې وایي په کراچۍ ښار کې په روان کال کې تر اوسه له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان په دې هیواد کې د شاوخوا 200 روسي عسکرو د پاتې کېدو تړون پارلمان ته د تصویب په مقصد واستاوه. دغه تړون له مخې به د روسیې د 200 فرقې د پاتې کېدو موده تر راتلونکو 40 کلونو لپاره وغځول شي. د دغه اړې په بدل کې روسیې ژمنه کړې چې تاجکستان ته به هر کال شاوخوا 1 میلیون ټنه له محصول پرته پټرولي محصولات ورکوي. د روسیې د پوځ 201 فرقه چې له 1940 کال راهیسې په تاجکستان کې دېره ده، د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته په افغانستان کې د بې امنیو د رامنځته کېدو له امله د پاتې کېدو موده غځول شوې ده. د روسیې حکومت له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په تاجکستان کې د خپلو ځواکونو د ساتلو اړتیا په ډاګه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي د سوریې حکومت روسیې ته داسې نوي مواد ورکړي چې ښیي د اګست د 20مې کیمیاوي حملې کې د یاغیانو لاس و. ریابکوف په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره له خبرو وروسته وویل روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د راپور له امله خواشینې ده. د دا راپور سیاسي او یو اړخیز وباله. لویدیځ متحدان وایي دا حمله د سوریې حکومت کړي. تمه ده چې ریابکوف به د ورځې په وروستیو کې د سوریې له جمهور رئیس بشار الاسد سره هم وګوري. له بلې خوا د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو استازو په نیویارک کې غونډه وکړه او د سوریې په اړه د پریکړې لیک په متن بحث وکړ. ډیپلوماتانو وویل په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا، چین، روسیې، فرانسې او متحده ایالاتو استازو د سې شنبې په ورځ د پریکړې لیک د مسودې په اړه بحث کې زیات پرمختګ ونه کړ او نن به بیا سره جرګه شي. د امنیت شورا د پریکړې لیک متن برېټانیا، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتو په ګډه برابر کړی. لندن، پاریس او واشنگتن غواړي کچېرې د بشار الاسد رژیم د کیمیاوي وسلو د لرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي نه کړي د قوي استعمال ته د دروازې خلاصې وي، خو روسیه بیا دغه کار مخالفت کوي. په بنگلاديش کې په اعدام باندې د اسلامي ډلې د مشر د محکومیت په غبرګون کې د 48 ساعتونو لپاره عمومي اعتصاب روان دی. خونځي او زیات شمېر سوداګریز مرکزونه تړل شوي دي. راپورونه وایي په مرکز ډاکه کې د احتمالي شخړو د مخنیوي په مقصد زیات شمېر امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي. د بنگلاديش سترې محکمې د سې شنبې په ورځ د جماعت اسلامي ډلې مشر عبدالقادر ملا په 1921 کال کې د هېواد د خپلواکۍ د جګړې په جریان کې د جنګي جرمونو په جرم په اعدام محکوم کړ او د جنګي جرمونو د محکمې پخوانی حکم چې نوموړي ته د عمري بند سزا ورکړی و رد کړ. د سترې محکمې د سې شنبې د ورځې له حکم وروسته نښتې وشوې. عبدالقادر ملا چې د جماعت اسلامي ګوند عمومي منشي دی د محکمې حکم یې سیاسي بلله او د دوه ورځني اعتصاب غږ یې کړی. د نوموړي مخالفانو د سترې محکمې د حکم هرکلی کړی. جماعت اسلامي ګوند په 1921 کال کې له پاکستان څخه د خپلواکۍ مخالفت کاوه. د اوتریش پولیس وایي د هغه سړي مړی مندلی چې د څلورو کسانو په قتل مشکوک دی. یو سوځېدلی مړی نن هغه مهال د اوتریش د مرکز ویانا ښار د لویدیځ په 90 کیلومترۍ کې وموندل شو چې خاصو ځواکونو پر یوې ودانۍ حمله وکړه. اصلي داستان داسې و چې د دوشنبې په ورځ پولیسو هڅه وکړه د الیوس هوبر په نامه یو مشکوک سړی د ښکار د غلا په تور ونیسي. دغه سړي پر پولیسو ډزې وکړې او یو پولیسي ټپي کړ چې وروسته په روغتون کې مړ شو. هوبر په ډزو کې یو بل پولیس ټپي او درېم یې هغه عمل کړی و. دغه سړي د پولیسو موټر او پولیس وتښتاوه او د پولیسو مړی وروسته په یوې کروندې که اومند شو. پولیس وای هو به روز تخپل زانت اور وچه و سوزیده. او روسته خبر داشه پچین که وخزا پیویسا یا کوهی که پنزل لسورز بند پاته و خوشونده رئیسل شویده. در چین خبری رسانیون نویل در اروژن کارکون کو ات درشکلن سو قیجو در حنان ولایت پی اوکلی که جونده رویستل. در نموره خواند وای مرمنیه در سپتمبر پلومره نتا پا کوهی که غرزیدلی و در پنزل لسورز و مده که در باران و بچ کلی او حق خام وگی خوڑل چه در غرزیدو پر محال ورسره ول. داو دیدی ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. سات 2:09 دی. د دې خبرونې په دوام کې واوري. وسلوالو کسانو په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وشلې. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي کله 2014 وروسته هند په افغانستان کې د خلا د ډکولو هڅه ونه کړي پاکستان به هم ورته اقدام وکړي. پر دې سربیره به واوري چې د ملا برادر د خوشي کېدو د احتمال په اړه د سولې د عالي شورا ویندوی څه وایي؟
په اصولو کې دا فیصله شوې ده چې ملا برادر به د خوشي کوي.
د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر دوام لري.
تر اوسه پورې 40 نفر او شخصیتونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کړې ده.
په پکتیکا کې خلک وایي ښځینه ډاکټره نه لري. حقیقت سره
فقط ځانګړی او شخصي وقته لري. ما
دغه کسان څوک دی رهین سي محترم؟
ورکه که بیا زه ټول دا شان بیانوم.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر مو د خبرونې ته ملمه کړی دی. دغه راست د انصاف پلټکی پروګرام هم درابرو. لکه څنګه چې مو واوریدل، وسلوالو موټر سایکل سپرو نن د کندوز ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وباشه. وسلوالو طالبانو ویلي چې د کندوز د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر امان الله امین یې وژلی دی. کندوز ته زو د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې را سره دی. آریان صاحب، د دې پیښې د جزئیاتو په باب زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
زه خپل سلامونه تاسو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن سهار 8 بجې البته د کندوز د انتخاباتو رئیس په نامعلوم وسلوالو په درېمه ناحیه کې ووژه. په دې اړه د کندوز د امنیت قوماندانۍ د امر امنیت عبادت لوړ ازادي راډیو ته وویل چې نن امان الله امان وتی و له کور نه ده غوښتل چې د خپل دوکانو کرایه راغونډ کړي په درېمه ناحیه کې د نامعلوم وسلوالو لورې په ډزو سره ووژل سو. خو دی وایي چې زموږ څېړنې روانې دي، تر اوسه پورې په دې اړه څوک دوی وایي چې موږ نه دي نیولي.
بله، ډېره مننه. البته د وسلوالو طالبانو ویلي دي چې د کندوز د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر دوی وژلی دی. دا لکه چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل شوي دي، د نوملیکنې پروسه پیل شوې او دغه ورځ د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې. لومړنی انتخاباتي مقام دی چې د وسلوالو له لوري وژل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوري ریاست له کاندیدانو غواړي چې په ټاکلې موده کې د نوملیکنې لپاره دوی ته مراجعه وکړي. ولسمشر یا ولایتي شوراګانو ته د نوملیکنې بهیر دوه ورځې وړاندې، یعنی د دوشنبه په ورځ رسمن پیل شو. دغه بهیر د 10 ورځو لپاره، یعنی د میزان تر 14 منیټې پورې دوام کوي. زموږ همکار اسدالله لودین د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا له مشر ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په تیرو دو ورځو کې څومره کسانو د نوملیکنې لپاره مراجعه کړې ده.
تر اوسه پورې 40 نفر او شخصیتونو د ټاکنو خپلواک کمیسون ته مراجعه کړې ده چې د ریاست جمهوری معلوماتي بسته یې ترلاسه کړې ده. د ریاست جمهوری کاندیدان ته معلوماتي پکیج یې ترلاسه کړی ده. تر اوسه پورې هیڅ کوم نفر په دې دوه ورځو کې چې 25 دسمبر او 26 دسمبر باندې هیڅ یو مراجعه هم نه ده کړې.
امرخیل صاحب، ستاسو په نظر د دې علت څه دی چې په دې دوه ورځو کې د جمهور ریاست کاندیدانو د نوملیکنې لپاره ستاسو کمیسون ته مراجعه نه ده کړې؟
امکان دې لري چې د شرایط لږ سخت دي، دوی هم وخت ضرورت لري او موږ هم چنان کافي وخت اصل له ورځې نور لرو چې امیدواره یو چې په دغه اصل له ورځې کې دی مراجعه وکي او دقیق معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورکړي.
امر خیل صاحب، د دوه ورځې کېږي چې د جمهور ریاست یو کاندید هم د نوملیکنې لپاره مراجعه نه ده کړې، له دوی نه ستاسو غوښتنه څه ده؟
موږ دوه غوښتنې هم د دوی نه لرو. هغه ورونه خويندو څخه چې دغه معلوماتي بسته ترلاسه کړی او دار چې د معلومات په دقیق شکل باندې ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورکړي چې کوم طریق غوښتنه شوی ده. او همدارنګه دویمه غوښتنه هم دار چې په خپل وخت او زمان باندې دا کار وسی، یعنی د 14 د میزان نه مخته دا کار وسی دقیق وي او په وخت او زمان وي، نه د بال دین چې کلم میاد پوره کیږي.
یعنی که چیرته میاد پوره سی بیا تاسو ته یو کاندید د نوملیکنې لپاره مراجعه کوي، تاسو به کاندیداتوري یا نوملیکنه ومني؟
بدبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسون په پالیسی کې ډیره واضحه ده، په اساس د مغه تقسیم اوقات باندې که چیرته تقسیم اوقات باندې مراجعه نه کړي نو هیڅ وخت به فراهم کړي.
او روسي پښتنه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې په برخه کې تر اوسه څومره د ولایتي شوراګانو کاندیدانو په رسمي بڼه په دې دوه ورځو کې نوملیکنه کړې؟
په دې دوه ورځو کې په حدود د 1400 نفر غوي معلوماتي پکې ترلاسه کړل. د ماده دوه ورځو کې چې بیرته ولایتي دفاترو ته مراجعه کړې د خپل معلومات موږ سره شریک کړي دي. 100 نفر راغلي دي چې غیر جمهوري څخه 15 ښځینه دي او باقي نارینه دي. موږ امیدوار یو چې 14 میزان مخکې هغه خویندورونه چې دلچسپي لري چې ولایتي شورا ته ځان کاندید کړي، دوی به ولایتي دفاتر ته مراجعه وکړي خپل نوم په رسمن ثبت.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتنه کوله چې په ټاکلې موده کې د نوملیکنې لپاره دوی ته مراجعه وکړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د سولې عالي شورا یو ځل بیا ټینګار کوي چې کملا که پاکستان ملا برادر افغانستان ته وسپاري نو افغان حکومت به د هغه د ساتلو لپاره پوره تیاری لري. مخکې تر دې چې په دې اړه د سولې د عالي شورا د ویندوی مولوي شهزاده شاهد مرکه در وورو، بیا هم د انتخاباتو په ارتباط راپور لرو. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د ښځو حقونو ته وفادار، جنسیتي تبعیض له منځه یوسي او په هیواد کې لاس کړنې لاسته راوړنې وساتي. دا خبرې یو شمېر هغو ښځو په یوه غونډه کې وکړې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا جوړه شوې وه. ښځو وویل وروسته له دې به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د دوی په ژوند لوبې وکړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند در اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو په پروسه کې د ښځو ونډه کافي نه ګڼي، خو د دې کار بیلابیل عوامل په ګوته کیږي. د راپورونو له مخې د هیواد په ځینو لیرې پرتو سیمو کې نامنیو او ناوړه دودونو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون مخه نیولې، خو په لوی ښارونو کې یو شمېر ښځې د ځینو دلایلو له مخې په انتخاباتو کې ګډون ته لیواله نه دي. په کابل کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې دوی په دې پروسه کې په خپل برخلیک او په هیواد کې د دیموکراسۍ په ساتلو ډاډمن نه دي. ځینو یې آزادي راډیو ته وویل تر څو چې جمهوري ریاست ته کاندید د ښځو حقونو ته وفادار او د جنسیتي تبعیض ورکولو ته جدي نه وي رای به ورنه کړي.
ما از تمام کاندیدان محترمی که خودم در ریاست جمهوری کاندید میکنم تقاضا خود کردیم که
مونږ به له هغو ټولو څخه چې ځانونه جمهوري ریاست ته کاندیدوي وغواړو چې که دیموکراسي او د ښځو حقونه تامینوي، اساسي قانون مني او په تعلیمي او روغتیایي برخو کې د ښځو حقونه مراتوي، مونږ به ورته رایه ورکړو. مونږ هغو کاندیدانو ته رایه ورکوو چې زموږ د رایو قدر وکړي.
دوی دا خبرې د انتخاباتو په اړه د شاوخوا 300 ښځو په هغې غونډه کې وکړې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون جوړه کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.3 میلیون خلکو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي چې 90% یې ښځې دي. د کمیسیون چارواکي د ښځو دا ونډه کافي نه ګڼي. سربیره د انتخاباتو پر پروسې د ښځو په بې باورۍ د سه شنبې په ورځ له جمهور رئیس ښاغلي کرزي سره په کتنه کې یو شمېر ځوانانو هم په دې هکله اندېښنه وښوده. یوه ځوان ښاغلي کرزي ته وویل سره له دې چې په تیرو انتخاباتو کې رایه ورکړې خو د هیواد په وضعیت کې ښهوالی ونه لید، د همدې له امله نه غواړي چې بل ځل رایه ورکړي.
مخکې مو واورېدل چې وسلوالو موټر سایکل سپرو نن د کندوز ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وژلی دی. وسلوالو طالبانو ویلي چې د کندوز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر امان الله امین دوی وژلی دی. لکه چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره تازه هلې ځلې پیل شوې دي، د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. دا لومړنی انتخاباتي مقام دی چې د وسلوالو له لورې وژل کېږي. دې مسلې ممکن په افغانستان کې د اندېښنې پیدا کړې وي چې د دولت وسلوال مخالفان د انتخاباتو خنډ کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور همدا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. نور صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. د دې پیښې په اړه ستاسو عکس العمل څه دی؟
مننه کوم. زه هم ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ډېر خوشنۍ سره نن مونږ خبر ترلاسه کړی شي د کندوز ولایتي مسول البته د انتخابات په برخه کې انجینر صاحب امان الله امان د هغه وسلوالو کسان لارې وژل شوی چې هویت تر اوسه پورې معلوم نه ده. مونږ په دې برخه کې ډېر سخت خواشینی یو او دا یو لویه قرباني ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو چارواکی د کندوز په ولایت کې ورکوي. تاسو خبر یاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هر کله په دې باندې تاکید کړی چې باید امنیتي نهادونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د دفاترو د مراکزو او همداشان هغه کسان چې راځي او په دې پروسه کې غواړي شرکت وکړي د هغې امنیت باید خوندي وساتي. او موږ بیا هم د امنیتي نهادونو څخه غواړو چې په دې برخه کې خورا جدي پاملرنه وکړي، نه یوازې د ټاکرو خپلواک کمیسیون کارکوونکي بلکې زموږ مواد، زموږ دفاتر او همداشان هغه افراد او اشخاص چې په دې پروسه کې ونډه اخلي. د مطبوعاتو استازي باید د امنیت په بشپړ ډول باندې خوندي وي.
ډېر زیاته مننه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویندوی نور محمد نور چې په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مسؤل د وژنې په ارتباط د انتخاباتو د خپلواک کمیسون خبرګون شو.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې له 2014 وروسته هند په افغانستان کې د خلا د ډکولو هڅونه کړې. پاکستان به هم هڅونه کړې چې په افغانستان کې مداخله وکړي او د خلا د ډکولو کوشش وکړي. د افغانستان د حکومت دریس په دې اړه سره معصوم میوند هم د اوس د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې میوند صاحب تاسو له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي، د هغوی عکس العمل سره.
بله و چروان صاحب، د نن سهار چې موږ د افغان چارواکو د نظر اخیستلو لپاره کوشش کوي، همدغه له تاسو سره چې غږیږم شی به مخکې د افغانستان د بهرنی چار وزارت ویاند جانان موسازی سره می خبري کړې دي او د غوې څخه می پدې اړه باندې نظر غوښتل دي چې افغان حکومت نظر څه دي چې د سر تجهیز دغه ډول خبري چې کړې دي چې د 2014 کال وروسته ک په افغانستان کې چې د قدرت خلا در منځ کې دوه موضوع مطرح کیږي، نو که هند هلته کوشش ونه کې د دې ته چې د کول د پاره نو پاکستان به هم دا کوشش ونه کې. دا پښتنه مې د جنان موسازی څخه وکړل. جنان موسازی وای
افغانستان یو خپلواک هیواد ده او د هر هیواد سره کاغه هند کا پاکستان د کنور هیوادونه دي د خپل ملي ګټو په اساس باندې اړیکې رامنځته کړې دي او افغانستان هیڅ کله هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه د یو دریم هیواد مقابل کې سو استفاده وشي او بل هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي. د افغانستان بهرنی اړیکې د عدم مداخله د اصل په اساس باندې ولاړې دي.
بلې څروان صاحب، د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان د هم ویل چې دوی د ټول غونډیانو څخه په ځنګړي ډول د پاکستان څخه چې په روسي سفر کې افغان ولسمشر حمید کرزی چې د پاکستان د نوي حکومت د جوړېدو وروسته سفر ورته کړی اسلام آباد ته، دوی ویل چې دا اړیکې په یو اندازه باندې پاکستان هم کوشش کوي چې دا اړیکې شي سي او افغانستان هم دا کوشش کوي چې دا اړیکې شي کې. نو د دوی په خبر باندې چې د پاکستان چارواکي هم باید په دغه ډول څرګندونه کې کوشش وکړي چې د افغانستان پاکستان د اړیکو د شکولو لپاره دغه ډول مسایل مطرح کړي، د پرمختګ لپاره، د ترګر سره مبارزې لپاره او د سولې د پرمختګ لپاره، سولې بهر پرمختګ لپاره د افغانستان سره همکاري او کوشش وکړي چې دا غوښتنه مخکې هم افغان چارواکو کړو. بلې چروان صاحب،
ډېر مننه. معصوم میوند چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونو په ارتباط د افغانستان د حکومت د عکس العمل په باب تاسو قدر من اوریدونکو ته معلومات درکول. د پاکستان په بهرنیو او امنیتی چارو کې سلاکار سرتاج عزیز ویلي تمل لري چې تر 2014 وروسته د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې لاسوهنه ونکړي. نو موږ د څرګندونې د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره کړې دي. سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر ډیر مهم و او په وینا یې افغان ولسمشر ته د دواړو هیوادونو د شو اړیکو افادیت ورپا ګوته شوې ده. شاغل سرتاج عزیز ویلي کرزي د اګست په شپږمه نیټه پاکستان ته راغلی و نو له هغه سره دوی ډېرې مهمې خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ هغه ته وویل چې دلته خو بهراني خلک ځي او راځي، لومړی انګریزان راغلل، بیا روسان راغلل او لاړل، اوس امریکایان راغلي دي، دوی به هم لاړ شي، خو موږ د ټول عمر لپاره ګاونډیان یو او یو ځای اوسېږو، موږ باید له یو بل سره ښې اړیکې ولرو. سرتاج عزیز امداراز پرون ویلي وو چې پاکستان حاضر نه دی چې د طالبانو مرستیال ملا برادر افغانستان ته وسپاري، خو د پاین حال کې ټینګار وکړ چې ملا برادر به په نن سبا کې خوشی شي. د سولې عالی شورا یو ځل بیا ټینګار کړی چې که پاکستان ملا برادر افغانستان ته وسپاري نو افغان حکومت د هغه د ساتلو لپاره پوره تیار دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد به د طالبانو پخوانی دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي، خو د آزادولو په اړه به د ترکیې تر سفر وروسته پریکړه وکړي. معصوم میوند د سولې عالی شورا له ویان مولوي شاهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې ده. ښاغلی شاهد وای
زمونږ معلومات مطابق خو ملا برادر آزاد شوی نه دی، داسې چې مطلق آزاد شي او یا په پاکستان کې افغانستان ته یا بلکم هیواد ته منتقل شي او آزادي البته په اصول کې دا فیصله شوې ده چې ملا برادر به د خوشی کوي ټولې شورا د افغانستان حکومت په دې موافق دی چې کدا افغانستان ترې شي د هر څه نه به غوره وي که افغانستان ترې نه شي نو که د یو بهر هیواد ته لکه سعودي عربستان یا ترکیه ته ترجیح ورکوي موږ مخالفت نه لرو د دې سره موافق یو.
تاسو خپل دغه وړاندیز پاکستانی چارواکو ته نه دی کړی چې مثلا ملا برادر چیرې باید ولېږل شي چې افغان حکومت او د سولې عالی شورا هغه ته لاسرسی ولري؟
دا روستنی سفر چې پاکستان ته وو د رئیس جمهور تر څنګ زموږ د سولې عالی شورا رئیس او هم حضور لاره په دې کې دغسې خبرې شوې دي چې هم د ملا برادر را خوشي شي او هم د هغه د ځای او د اوسېدو په رابطه او د سولې د عالي شورا سره همانګي او همکاري په دې باندې خبره شوې ده. پاکستاني مقاماتو هم په دې باندې موافقه کړې ده او هیله مو دا ده چې هغه د سولې د عالي شورا سره د سولې په راوستو کې خپل اسلامي افغاني همکاري ترسره کړي.
مولوي صاحب د ملا برادر په اړه باندې افغان حکومت او د سولې عالي شورا اندېښنه لري چې مثلا کدا سړی یا دا کس آزاد شي له زندان سره پاکستان هغه ممکن خوندي نه وي؟ څه فکر کوئ د سولې په باره کې که هغه دغه ډول وي چې تاسو یې خوندي ځای غواړي هغه پټ ځای باندې واوسېږي او ډېر څرګند نه وي نو د سولې په برخه کې بیا د هغه همکاري به څه ډول وي؟
زه په دې عقیده یم چې دا کوم مشران چې د زندانونو را خوشي کېږي افغانستان کې هم د دې دپاره کاملا د اوسېدو اختیار دی او دوی به په تمامه معنا باندې دلته مسکون وي. حکومت په دې باره کې متحد دی.
او بل پښتنه که داسې وکړم چې پاکستان څه وخت مخکې اووه تنه زندانیان نور هم د خپلو زندانونو څخه آزاد کړل، کېدلی سي دا معلومات راکړي چې د طالبانو دغه آزاد شوي کسان چې اووه تنه وه سولې شورا ته دا معلومه ده چې دا کسان چیرې تللي دي؟
میوند صاحب په تاسف سره به ووایم چې دا کسان چې شپږویشت کسه مخکې خوشي وو اووه کسه بیا وروسته خوشي شو دا په دې کې ډېر مهم خلک وو. کمزوري چې ده یا ضعف دی په دې کې هغه دا دی چې د سولې عالي شورا په امانګۍ دا کار نه دی شوی او دا خلک چې خوشي شوي دي طبیعي ده دوی خپلو کورونو ته مراجعه کړې ده. د سولې د عالي شورا د معلوماتو مطمئن چې ابهاتو ته تللي دي نه بیا په جنګ کې برخه اخیسته.
د سولې د عالي شورا ویندوی مولوي شهزاده شاهد و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د پکتیکا اوسیدونکو وایي شزینه ډاکټرې نه لري او د شزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله په اوسط ډول د ورځې یوه مور او یو ماشوم د زیږون په مهال مري، خو د عامې روغتیا ریاست یې دا خبرې نه مني. دا چې خلک څه وایي له سیمې زموږ همکار داود تپان پرې راپور استولی.
د خوست ښار په سرګردان چوک کې لمرختو مخ کې په لسګونو کسان د کار او مزدورۍ لپاره راغونډیږي او د ورځې تر ناوخته د کار په تمه ولاړ وي. په مزدورانو کې یو شمېر داسې کسان هم شته چې د خوارۍ مزدورۍ لپاره نه یوازې له لوګر، پکتیا او نورو ولایتونو څخه دې ځای ته راغلي، بلکې د پولې له پورې غاړې میرانشاه، کرمې او بنو ځینې اوسېدونکي هم په خوست کې د راز د مزدورۍ لپاره شپې ورځې تېروي. د خوست ښار په سرګردان چوک کې د زرین په نوم د لوګر ولایت یو تن اوسېدونکی وایي چې له څلور یا پنځو ورځو راپو دېخوا د کار په مدل ترازی خو کار ورته نه پیدا کیږي.
موږ د چوک باندې ولاړ یو دوه درې سو روزانه یې هم نه پیدا کیږي. وړه خلخانه مر چې د حکومت باید موږ سره همکاري وکړي چې کارونه ته پیدا کړي. تاسو دې موږ مشکل حل سي موږ د افغانستان خلک یو در به در یو.
د صبر خان په نوم یو تن چې خوست په مزدوري په سره څمکني ولسوالۍ راغلی وایي چې په دولس ورځو کې یوازې یوه ورځ مزدوري کړې ده.
د دولس ورځو کې دلته راغلی یم چاپ ته چاپ نه مزدوري کوم. په د دولس ورځو کې مې یک ورځ مزدوري کول ځنور کارور نه سيو. خو دا نه گزاره نه کیږي خو گزاره دا
د چارو کتونکو نصیر احمد روخان په دې اندی چې حکومت په ځانګړي ډول دنده لري تر څو د خلکو لپاره د کار او خدمت وړ شرایط برابر کړي او داسې پروژې په کار واچوي چې ډیرو کسانو ته پکې د کار او حرفي زمینه برابره شي.
متاسفانه په افغانستان کې دولت تر دې شپې په داسې وقچه کې نه دی چې ټولو هغه بې وزګاره کسانو ته چې دا مهال ښارونو کې د واټونو پر سرونو ولاړ وي هغوی ته دندې عمومي. د وړخه تاسو وګورئ د افغانستان انکشافي بودیجه هر کال یوازې څلوېښت سلنه په مصرف رسیږي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې په میلیونونو وګړي بېکاره ګرځي.
د کار او ټولنیزو چارو رئیس قمرالدین زدران یاد ستونزو ته په کتو وایي چې بېکاري او وزګارتوب نن سبا یوه نړیواله ستونزه ده، ځکه په آزاد بازار کې د کار کار مالک هغه څوک استخداموي چې کسب او مهارت ولري.
مارکیټ د کار کې هر هغه څوک جذبېږي چې ماهر کارګر وي. زموږ د دې برنامه په څنګ کې د حرفه‌ای زده کړو ځینو پروګرامونه البته د بودیجې د سقف په نظر کې نیولو سره کله ناکله موجود وي.
یاد دی وی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یو مسؤل هم د شنبه په ورځ په کابل کې د خوست په پرمختیایي کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل چې په یاد ولایت کې د بهرنیانو د فعالیتونو په کمیدو سره شاوخوا 15,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې دې حالت د خلکو لپاره د کارموندنې او اقتصاد په برخو کې جدي ستونزې پیدا کړې دي.
د نجیب الله لوخیل د راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 2:30 شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې جان آقا لیکوزی اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د امنیت قومندان ظاهر ظاهري له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور لرې کړی. د دې وزارت چارواکي وایي قومندان ظاهري د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې یو احتمالي کاندید ته له خلکو نه د رایې ورکونې کارتونه راټولول. د هلمند امنیتي مسؤلان وایي د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د پولیسو ترمنځ جګړه کې د پوستې د قومندان په ګډون درې تنه پولیس وژل شوي او د خانشین ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون وتنه ټپیان دي. د کندز ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مشر انجینر امان الله امان د دې ولایت په مرکز کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي داسې بریښي چې د ایران نوی جمهور رئیس حسن روحاني غواړي له لویدیځ سره مذاکرې پیل کړي. د ژمنه وکړه د بېوازمۍ چې خبره همداسې ده او که څنګه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جنایتکارانو او وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په دې هیواد کې د شاوخوا وزر روسي عسکرو د پاتې کېدو تړون پارلمان ته د توصیې په مقصد واستاوه. د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریاب کووای د سوریې حکومت روسي ته داسې نوي مواد ورکړي چې ښایي د اګست د 20مې کیمیاوي حملې کې د یاغیانو لاس و. په بنگلاديش کې په اعدام باندې د اسلامي ډلې د مشر د محکومیت په خبرګون کې د 340 فسادونو لپاره عمومي احتساب روان دی. او د اوتریش پولیس وای د هغه سړي مړی مندل چې د څلورو کسانو په قتل مشکوک دی.
لند خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او د انصاف پلټه. خو مخې تر دې کندهار ته ځو. د کندهار د خاکریز ولسوال وایي د ولسوالۍ ته د ولایتي ادارې د نه پاملرنې په وجه له خپلې دندې استعفا ورکوي. ولسوال د غراس پر کندهار والی تور لګوي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر یې دا ولسوالۍ له پامه غورځولې ده. بلخوا د کندهار د والی وایان دا تورونه بې ځایه بولي او وایي چې ولایتي ادارې تل هڅه کړې څو د خلکو غوښتنو ته په پام سره خپل خدمات وړاندې کړي. له کندهاره د محمد صادق رښتینی راپور واورئ.
د کندهار د خاکریز ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد یوسف د سه‌شنبه په ورځ د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د تیر یو کال راهیسې دغه ولسوالۍ له د پرته د قضا څارنوالۍ روغتیا او په نورو برخو کې مامورین نه لري. د ولسوال په وینا ولایتي اداره په خاص ډول کندهار والی له د سره شخصي ستونزه لري او په قصدي ډول یې دغه ولسوالۍ له پامه غورځولې. د ولسوال په وینا په وار وارې د خپلې ولسوالۍ لپاره د مامورینو د مقررېدو غوښتنه کړې خو د په وینا ولایتي ادارې مرسته نه ده کړې. د نوموړي په وینا له دې وجې غواړي چې له خپلې دندې استعفا ورکړي.
یعنی تاسو وګورئ د خاکریز ولست د هیڅ امداد په دې یو کال کې هیڅ توجه نه ده کړې. د خاکریز نوم یې نه دی اخیستی. زه هیڅ مامور نه لرم، یوازې په ولسوالۍ کې ناست یم. زه ما او زما یو دوه ملګري بایګاټان شخصي بایګاټان چې په شخصي معاشو مې درولې دي. دا ولسوالۍ د تعمیر ساتنه د عسكر غوښتل کیږي. زه یو عسكر نه لرم. که یو کشنی طالب راشي زما څخه ولسوالۍ په یوه دقه نیولی شي. که دا والی و په کندهار کې د کندهار اداره فلج ده، عزیزانو د رئیس صاحب جمهور ته ودرېږي، خدای پار ورته ونیسي چې دغه والی صاحب د کندهار اداره فلج کړې ده. هر اداره فلج ده، راشي معرف وګوري، معرف فلج دی.
بلخوا د کندهار د والی ویان جاوید فیصل دغه تورونه بی ځای بولي او وایي چې ولایتي ادارې تل هڅه کړې څو د خلکو غوښتنو ته په پام سره خپل خدمات وړاندې کړي. فیصل د ولسوال د استعفا په اړه وویل چې دا د هر چا شخصي حق دی چې غواړي په دولت کې کار وکړي او یا یې ونه کړي.
د ولسوال صاحب اندیښنه تر یو حده بالکل ځای ده. رښتیا هم څومره چې ښایي هومره په دغه ولسوالۍ کې کار نه دی سوی، ولې زموږ هغه د پلان سره سم پلان چې کوم درلود لري حکومتداري نیولې. لکه د هر ښار مشر له وروسته بیا حکومتداري دغه کړې و نږدې ولسوالۍ ته وغه چې د ټنډو ژړلي او پنجوایي او میوان دغه ساحې وې او تر هغه وروسته هم پسې ځینو شمالي او سرحدي ولسوالۍ ته وغځوله. خاکریز هم په دغه ولسوالۍ کې دی صنعت کار نسوی دی هلتا دا ملی پیوستون پروگرام هم موجود لرو شورا جوڑا سوی دی سالتستا دا جنو ریاستونو چی دیر ضروری دی دا حقوی استازی یا مدران در جلسوی دی کار پر کهو چی دا کازا دا برخی مورین هم مرتبه جلسی
تر دی مخکی دا کندهار دا امنی کماندان جنرال عبدالرازق ویلی و چی دا دا ولایت دا لیرو پروتو و لسوالیو ملکی داری سکوتی او دا حکومت دا نپام لرینی لعمل دا غسی مخالق آن دا جوان لمرنی اسانتیابی هم نلری.
ازادی رادیو پا انترنت کی www.azadiradio.com.
حقیقت صدای لا دولتی چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدی خبری
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د حقیقت صدای یو بل پروگرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې پروگرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر خاغلی سید مخدوم رحیم زموږ میلمه دی ل خاغلی رحیم سره په دې پروگرام کې پر د اختلاس د لګول شو تورونو پر رسنۍ د دوی د سارنې او نورو اړوند مسایلو خبري وکړو تاسو خبرې چې په دې ورسره کې د ډیلی 20 ورځپاڼې راپور ورکړ چې خاغلی رحیم د تاریخي آثار د جوړولو لپاره ځانګړي شوی $1,000,000 خپل بانکي اکاونټ ته لګولی رحیم سے محترم ډیره مننه چې د مرکه وخت مو راکړ څه فکر کوئ چې د دغه تورونو د لګولو هدف څه دی او ستاسو جواب څه دی د دغه تورونو په وړاندې
زه نه پوهیږم چې د پردې تر شا څه ولر دی مګر ځینې کسان چې د اطلاعات فرهنګ له لاسه عقدې لري منفک شوي دي مجازات شوي دي ځینې افراد فقط ځانګړی او شخصي وقتل لري ما
دغه کسان څوک دی رحیم سے محترم
ورکه بیا بیازه تول داشتن بیانم خبر داده چه $1,000,000 بلکل ممتن ندی رسیدلی افغانستان تا ندی رسیدلی او دا یو احمقانه او ده خنده و خبر ده
داغه کسان چه تشویل تاثر و قدالری داغه کسان وسم پیتلات فرهنگ وزارت که دی او که تول
استل شوی دی مخ که استل شوی دی هر یو دی یو خاص دلیل لعمله دین اخلاقی مشکلاتو لعمل دین اداری فساد و لعمل
نولدی فاندیشن نتاستیم را پیسی اخیستیم
فاندیشن پی تلور کال که چه زه دلتا رئیس وم ده سعودیشا فاندیشن ده دوهم وار وزارت مخکی
وزارت مخکی
طول پیسی چه ده بانکون و للاری ده افغانستان بنیاد جنوبی آسیا دفتر در آغیر ده آغا $200,000 او نحوش $1,000,000
پس دغه پیسې بیا په کومو برخو لګولې رحیم صاحب
یو خدا مرحوم مدنجی څنګ نظر داوه چې دغه په نامه یو مرکز میراث فرهنګي په کابل کې جوړ
شو مدنجی څنګ دندې فاونډیشن رئیس
مدنجی څنګ یو لوی عالم او ثروتمند سړی و اصلي هندي ده مګر ژوند یې په پاریس کې و هغه بنیانګذار او رئیس د دا فاونډیشن و
او دا $2,900,000 چې تاسو ترلاسه کړي دا مې د دولت بودیجې ته سپارلې او په کومو لارو چارو ملګولي
اول دغه مرکز د میراث فرهنګي مدنجی څنګ یونسکو هغه بازسازی شو
کابل کې
او په چمن حضوري کې او اوس د هر ولایت زموږ ځوانان هر کال هلته راځي او پس له درې میاشت یا شپږ میاشت ترینینګ به ته لاړ سي خپل کورونو ته
یو مهمه ودانۍ په جوړه کړې او د نورې پیسې لګ شوي
په لاهور کې هر کال یو انجلۍ او یو هلک پس له امتحان بوس ورکو ورته یو هلک او یو انجلۍ چینای پوهنتون تا په هندوستان که خود دوی ده کرایی او نور مصارف هم پر بنیاد ده دا پیسه بگره چی $2,000,000 دا په دغه سره په دیر صرف جویی سره دومره الحمدلله مفید
کارو نشد تاسو خبرن هدف ما دا وقتی چه تاسو $1,000,000 نه بلکه $2,900,000 مو لده بنیاد نتر لسکری او پا مختلف زباق ملده
اغام دینی وقتن شپک زر اول وار شپک زر دالر او اتیا زر دالر او بیا دو زر دالر یو زر دالر ده پروژه ده کارونو پرساس
ده تاس شخصی اکانت تر اغلی بانکی اکانت تر
زما مقصد داوه چه NGO ده مال خواه جور نسی تکه چکه NGO وای نو دا پیسې د یو میاشتې لپاره کافي نه و.
بله، یعنی دوی غوښتل چې انجیو جوړ کړي.
دوی غواړي د پالیسی هم داسې و چې به هر له حکومت نه په هندوستان، پاکستان په ټول هغه جنوبی ایشیا هیوادونه کم داسه ده، مګر زما نظر دا و چې دا پیسې دور پیسې نه ده چې پر انجیو باندې په کرای دفتر، په موټر، په سکرتر، په دغه شیان باندې رفت کوي.
او رهین سیب وبخې د خبرونه وخت کم ده، دا پیسې مستقیم ستاسو اکاونټ ته راغلي او بیا څه ویني؟
بیا بیت واردات دولت ته تللی دی،
مالی وزارت ده.
مالی وزارت ده یا اطلاعات فرهنگ وزارت ده؟
بله. تاسو ویل چې دغه تورونه ټول عقدی وو، اما د ژورنالستان د ټولنې ځینې غړي هم وایي چې ستاسو د دې اختلاس په اړه راپورونه برابر کړي دي او دا لیږې د لویې سرفساد سره مبارزه
ادارېنیت دا و چې د مال خوا په وزارت اطلاعات فرهنګ کې د رئیس په توګه مقرر سي، مګر هغه ممکن نه و. و هغه عقده نیولې دی، خبر داده چې ټول ژورنالیستان داسې فکر نکی.
بله، په وروستیو کې تاسو د رسنیو عالی شورا جوړه کړه، په دغه کې مو انتخابات وکړل. ځینې خبریالان وایي چې په دغه انتخابات، په دغه شورا کې تاسو دوه تنه خبریالان ګمارلې دي، دغه مو سلیقوي انتخاب کړی دی، د خبریالانو سره مشوره نه ده سره.
تر اوسه پورې دوی انتخاب شوی نه دی. یو وار دوی د یو اتحادیې لخوا انتخاب شو دوه تنه او زمون قناعت حاصل ده و پراغ انتخابات که بلوارد وزارت اطلاعات فرهنگ دنه نه دا کار شو دای هم دمال خوارد شو
رسم نده انتخاب سوی
نه اوس دمال خواه موین نشرات تعیین شو بده چه ده طول و جورنالستان و مراکز و سرگو گوری ده طول و آرا جمعو که او بیا یا بل مجلس چه شامل وی څوک سره بیا پات نشي کوم شکایت د دوی له خوا یو الک او یو انجلی ژورنالیست په انتخاب
مرکز دغه د رسنیو د عالی شورا له جوړېدو سره به د رسنیو په وړاندې پرتی ستونزې تر کومه حده هواري شي.
دا ټول قوانین، ټول پالیسیګان، هر شی چې رسنیو د پاره لازم ده د شورای عالی رسانه ها له خوا چې هغه عالی ترین مرجع ده تصمیم نیول د رسنیو پاکله
بله.
دا دیر لوی کمک ده آزادی بیان ته، دا لوی کمک ده ژورنالیستان ته.
کومه برخه که با رهین سیب تصمیم نیستی؟
په طول قوانینو که
بله.
په طول لوایحو که چه اقوی تصیب و نکی مونگ دا صلاحیت نلره چه اگه کار بکن.
بله، د رسنیو د تخته کمیسیون یا د رسنیو د سرغلون کمیسیون هم فعالیت کوي. د دوی لوی لاسترولن تر اوسه
د دوی لوی لاسترولن داده چې کشلتن ژورنالیستان حال د لاسه شکایت وسی کمیسیون ته، مون کوشش کوي چې اقلا اتلس ژورنالیستان خو باید چې د صمیمیت پر اساس باندې تبرئه وشي دا شکایت لریسی، مګر کوم لجاجت د دواره خواهو بیا مون کولای نسوید.
اما داس شکایتونه انتقادونه پورتکیگی هم دا د ژورنالیستان ملاتړ اداری وای چې دغه کمیسیون غیر قانونی دی.
اغا کمیسیون چې د اطلاعات و فرهنگ دخوا رئیس جمهور تا پیشنهاد شویده او رئیس جمهور دا صلاحیت لری چه فرمان ورکی او هغه د استر محکمه لخوا هم تایید شویده او خبر داده که بیا هم زغوارم چه زمون پارلمان تصمیم ونیسی که اغا لازم وی باید چه مون بومنو، که لازم نوی بیا هم مون باید چه ومنو.
بله، وزیر سیب
زه انتظار باسم پارلمان ته دریم یشتکی که چه اغا پیشنهاد پارلمان ته ده شورای وزیران لخوا تصویب شویده او ده وزارت عدلی للاره او تلی ده اغا پارلمان ته تر او سپوری دوی پر اغا بانده تصمیم ندنیم.
ده پر رسنه بانده چارنه هم ستاسو ده وزارت یا ولو یا اساسی دنده ده، اما انتقادو نشته چه تاسو تر او سه لازمه چارنه نده کلی، ده اندیخنو ته ستاسو جواب سده ای؟
وراره مونگ چه خط چارنه وکو بیا اغا کسان چه او سوی چه چارنه نکی بیا اغای و سر سزا و که چه و گوره پر رسانی و باندی دوم رای سانسورون را غلیده، مگر مون مقصد سانسور داده، مون مقصد داده چه اخلاقی، ملی اخلاقیات، افغانی اخلاقیات، اسلامی اخلاقیات و چه رعایت بسی.
تاسو رهین سه پا دیار لسه و نهتیایم کال که یو اعلامی اخبر اکره و مویل هر هغه خصوصی تلویزون چه غیر اخلاقی تصویر او یا هم غیر اخلاقی ویدیو خبری باید لوی سرنوالی تا معرفی چی، اما دا غیر اعلامیات روز سل پسله که نده عملی شوه؟
ځین تلویزیونونه معرفي شول بیا ځین اصلاحات راغې اوس درې میاشت مخکې د وخت کې رمضان وو په رمضان کې د دوی نشرات دغه نشرات د کمیسیون لخوا دوی ته مبارکي ویل شو اوس هم یو څه اصلاح شوی دی مګر باید چې ډېر هم اصلاح وشي ځینې سریالونه حذف شو چې خلک شکایت درلودل مګر اوس هم باید چې نوي کوششونه وشي او یو پارلمان هم ماته دا وظیفه را کړېده چې باید اصلاحات راوړم او نه پرېږدم چې د خلکو د بیګناه خلکو د مقاماتو زین عادی اشخاص هر چه هر توب چه بید اقا باید ترور شخصیت با نسی توهین و اهانت نسی
اما در مسئله اوست مطرح در پرسنه که ترور شخصیت که گی یا چه تا سپک سپوری ویل که گی یا پا تنز جبه بانده یا هم مستقیم جبه بانده
پر هیچ جا بانده دوم را حد که حرمت شوی نده چه پر ما بانده
نو تاسو ولی
لست کلمه که ما جورنالیستان تاویل چه دوان جورنالیستانو تاسو سره کوم کامل تحصیل نشته تاسو سره دومره تجربه نشته احتیاط وکړئ خلکو سره چه اهانت مکوئ چه بیا که روی شکایت بکی تاسو دپاره جنجال جنویه مگر هر چه چه غواره چه تمرین وکی بیا پرما بده تمرین وکی
بله.
اوزه تاسو دپاره تقراتی وی تختی سیاه چه وی همه قصه حاضر جب چه بو منم او تاسو ته شه نوایم
رحیم صاحب له اخلاقی او اسلامی پلاو دغه کوم فلمونه چې اوس پر رسنۍ کې خبريږي د سریالونو به تیر شو دغه کوم هندي فلمونه چې پر رسنۍ کې خبريږي ځینې ثانی یعنی د لیدو وړ نه وي له اسلامی پلاو له اخلاقی پلاو له افغاني پلاو د دې په مخنیوي کې تاسو روس ورته نه کړئ
یو څه اصلاح شوې ده بیا مونږ کوشش کوو چې دا ښه اصلاح وشي
دې برخه کې مقاومت
کوي خبره داد
بله
او اصلاحات هم راغی پکه او دین نور تلویزیون هم بیا دوی راضی او اظهار ندامت کی او مونگ سر تعهد که چه اصلاحات را روی او مونگ هم چا سر کینه نل رو مونگ اصلاحات غالب
دیده ایرات چه دیده بعد پدیده دی دوام آیا دوی پدی بانده فان داخلی پسی
خبر نه خبر داده چه دی عوام و دی ذهنیتون و دی جلب اول و دی پاره متاسفانه دا هنر دا حقیر هنر ارزان وی
تاسو
چې دا دام خلکو غوښتنه ده دام خلکو تقاضا ده نه خلکو تقاضا نه ده دا په هر هیواد کې ځینې طبقه دا یو شی غوالي او ځینې فلم جوړون کې پیپل خلک دوی غوالي چې د دغه لار ده پر هنر باندې دوی خپل هنر باندې اعتماد نه لري
بله یعنی فکر نه کوي
چې د لالار جلب توجه
رحیم څه فکر نه کوي چې په دې برخه کې حکومت له عام افغانانو سره یا د نوی نسل سره یو ډول جفا کوي
نه حکومت جفا نه کی دا هغه تلویزیونونه چې په افراطی توګه دا کار کوي هغه جفا کوي مخنیوی
تاسو مسؤلیت نه
ده ما مسؤلیت ده اول خورونه ما خدر تویل چې مونږ کوم فشار چې په یو رسانه راولو اول دینه هغه کسان چې اوس ما پسی خبری کی دندوره و هیچ وزید اطلاعات فرنگ یا کمیسیون تخطی و گوره چه سانسور راولیده خدا خود سانسور نده او رو
رئیس اخبروان در پایشی بوت رسیدری فقط رسته پختن مطرح کومه در پزیم رسانه که ناشنا لغتون مطرح کیگی در پرده دنور هوادون لغتون مطرح کیگی در یو دول فرهنگی ارغل ده دی دو پا مخنیوی که تاس رسته اقدامات کری
دا خوب دو کمیتی دمون لخوا تین شو یو در فرایی سب زمون ده توریزم موین او بل ده مبارزه راشدی سب که از زمون که موین ده نشرات دی دوار دوی پر راست دوی کمیتی دی چه پر جبو بانده پر رسمی جبو بانده باید چه کار بکی پا افغانستان که مخ که پدری جبه یواز ده کابل لحجه رسمی بود پا پختو جبه که یواز ده ننگرهار لحجه رسمی بود مقصد دانه ده چه ده کابل لحجه ها ده ننگرها لحجه لنور و لحجه نه دیر خده نه هر هیواد که باید یو رسمی لحجه ده هر جو بده پاره بیه
ده ده مخنیوی هم تروسه نده سوای مثلا پا پختو که هم داسی لغتونه کارول کیگه چه یو عام کست نه پیږي چې لغت څه معنا ده او دري کې هم مخه تر اوسه ورنه نیول شوی
دا کمیسیون سره بیا خبرې وکړي دوی باید چې کومک وکړي مرسته وکړي رسنیو سره چې دا اصلي او منطقي کلمات با چه استعمال بسی او داده و که
دیره دیره مندنه وزیر صاحب کورم آباد زمونگ دیده اونه ده حقیقت چه ده پرگرام همدل تپایت و رسیده ده اطلاعات و فرهنگ لوزیر خاغلی سید مخدوم رهین صاحب چخه دیره مندنه
سلامت و سلطانه دیره مندنه
ده انصاف پلتاکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یک سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې انجینیر نورالحق ادعا کوي چې د کابل په کارتي مامورین کې شخصي کور له 1900 لمریز کال را په دې خوا د یو شمېر کسانو په وسیله لاس په لاس خرچ شوی دی دی وایي چې په 1900 لمریز کال کې خپل شخصي کور یو کس ته د ګراو په توګه ورکړی و خو هغه کس ورسره درغلي کړې وه او د کور یې په بل چا خرڅ او دغه کور لاس په لاس څو ځلې خرچ شوی و انجینیر نورالحق وایي 12 کاله کېږي د خپل کور د اخیستلو لپاره په دولتي ادارو کې سرګردانه دی خو تر دې دمه یې مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې او خپله په کرایي کورونو کې شپې سبا کوي انجینیر نورالحق چې وایي شاوخوا 70 کاله یې عمر دی په داسې حال کې چې په سختۍ سره په لارې ګرځي له حکومته د خپلې ستونزې د اوارۍ غوښتنه کوي
تقریبا 12 کاله کېږي د ما کور ظالمانه غصب شوی دی او ما کور ګراو کړی و گرچه ما په 1979 پورې سره قرارداد درلوده اما په سال 78 کې هغوی په زور له کور ویستل په زور ویستل کور یې غصب کړ پس لګنه بیا دا هغه که قواله یې کړو په محمد شاه باندې خرڅ کړ محمد شاه بیا په عفیفی باندې خرڅ کړ عفیفی په یار محمد یو صراف دی په سرای شهزاده کې سرمایهدار یو سړی دی او همیشه د نور شین لري د واجې پیسې قدرت لري هغه پیسې لري او زه کډمې معلم یو دواړه معلم عمرم توره ګیرم سپینه کړې ده په معلمي کې او کډمې خپل سر سپین کړی اوس دواړه متقاعد یو کډمې په جرمني کې تحصیل کړی ما هم په روسیا کې شپږ کاله تحصیل کې تحصیلات عالي لرم ماستر انجینر یم متاسفانه په موږ باندې دغسې ظلم دی چې اوس تاسو ته راغلی یو خواهش کوم چې موږ سره کومک شئ موږ له دغه بېکوري نه خلاص وو
دا تاسو قضیه اوس چیرته رسېدلې چیرته ده
اوس زموږ قضیه فعلا وکیل مې نیولی دی دوسیه خو په هغه کې حقوقو کې ده ما تاسو لومبای ما عرض کو چې زه مریض ما داوا مخکې ونه سوړای ورقاز مې وکړ چې مریض ما داوا مخکې نه سوړای زه مرافع طلب سوای ما له محکمې ناحیه سي دغه فیصله غلط او ظالمانه فیصله کړه د ما موضوع زه قبول مې نه کړ هغه سومه مرافع طلب سوم مرافع طلب کې بیا ورقه چې وستلې ما ستر محکمې ته ورقرض وکړه چې دغه ورقه له مابین دوسیې نوستلې ظالمانه په دې کې دغه یو عمل سوی بیا هغه رئیس تفتیش ته وظیفه ورکړه رئیس تفتیش یوه گزارش هیئت قضایی وره که شما ما سره دواله گزارشونه موجودی اول گزارش جانبدارانه دویلش دا جانبدارانه بیا بل گزارش نشته کرده چه گزارش که اکثر دروغ ویلسی ویدی چه سای برملا دی بیخی موضوع ثابتی دا بیخی اصل موضوع سیه انکاسی نده موندله دا په بل شکل باندې لیکل دي
مونږ په دې اړه د ولسمشر د شکایتونو د دفتر لمشر اسد الله وفا سره د انجینر نورالحق په حضور کې مرکه کړې ده دوی وایي چې 12 کاله د دوی د خپل کور د پاره منډې تل لیکي ولی دوی وایي چې په ادارو کې باندې رشوت تیریږي او د دوی کور بیرته لاس ته نه ورځي یو ځلیا ته کړي او تاسو ته درغلي دي متاسفانه نه دي بریالي شوي چې تاسو وګوري تاسو په دې اړه څه وایي دوی سره څه مرسته کولای شي
اول خدای باید ما ته راشي ان شاء الله موږ په خدمت کې کچې دا کور اسناد دی ولري او ملکیت تثبیت یو اسناد شریف په لاس ولري نو حتمن به موږ حجي کې راوړو او که چیرې داسې وي.
السلام علیکم، زه جنرال نورالحق یم. یو عمر مې په اردو کې تیر کړی، جنرال دی اردو یم. د ما کور په زمان د طالبانو کې چې زه طالبانو هم دواری بندی کړم، مجبور سوم لاړم پاکستان کې مهاجر سوم. په زمان د مهاجرت کې د ما په غیاب کې یو نفر مې وکیل نیولی و، هغه وکیل په هغه دا زمان د وکالت کې پیش لغنه هم ما دا کور مې هغه کړی و، دا مې ګراو کړی و. بیا دغه وکیل مې دا په زور ویستل، دا کور مې په دغه سند د وکالت باندې چې ما د پیش له فروش نه دی عزل کړی و، او څلور میاشتې مخکې مې کور په ممنوع فروش کې داخل کړی و. سر دغه نه ما کور خرڅ کړی په هغه باندې محمد شاه باندې. بیا محمد شاه سپوس بیا په کادې ما پیسې
تاسې دا وکیل نیولی و، دا دې په فروش وکیل نیولی و که څنګه؟ دا کور واک جوړ کړی چې خرڅ کړه، او که بل سره کوم وکیل نیولی.
ما دغه یو اشتباه کړی وه چې ما ورته وکالت هغه فروش ورکړی و.
خلاص و چې وکالت جوړ کړی، خو حق لري چې خرڅ کړي.
پیش له فروش م دی عزل کړی دی، او څلور میاشتې مخکې مې هم په ورخاص کړو مرافع ته دا کور په ممنوع فروش کې داخل کړی و. اسناد موجود دي، سر دغنه هم د کور خرڅ کړی دی. خلاف
بیا محکمې
ته اولې محکمې یو تعداد اسناد د ما له دوشې نویستلي و، بیا په نفع د هغه جانب مقابل ما بیا یار محمد صراف دی، هغه باندې هغه چې پیسې ورته ورکړی و، رشوت ورکړی و، سخت سرمایه دار دی، د هغه په نفع باندې دا فیصله کړې و. بیا ما هغه مرافع طلب سومه، موضوع په مرافع کې وه. بیا ورقات مې وکړه قاضي قضات ته چې دا د ورقې ویستلي دي. بیا رئیس تفتیش سترې محکمې دا موضوع د ما تحت بررسي ونیوله، دوه گزارش لیکلي دي، په هغې کې هم لاسوهنه وشوله. اول گزارش ویلي چې دا جانبدارانه ده، دوم گزارش هم ولیکه چې هغه ماس دا بیا ویل ولی هر څوک چې پوهېږي چې دا په دې کې ظالمانه لیکل شوی ده، قطعا حقایق په کې نه دي مطرح شوي. دغه له خاطر تاسو ته عرض کوم چې په دې محکمه او ستره محکمه کې سخت ظلم روان دی. هغه یو موضوع بله چې ما خپله قاضي قضا ته ورغلم، په لارې هم سم نه سم تلای، ورغلم ورته وویل چې ګوره زه مریض هم یم، قاضیان په سال 86 کې چې دوسیه هم نه وه فیصله ترک خصومت کړې ده. آیا دا ظالمانه نه دی؟ دوسیه وجود نه لري. تاسو ته زه نه وایم، دفتر دې ته لیږلي چې دوسیه په سال 86 کې نه وه، څنګه دوی کولی شي چې دا ترک خصومت اعلان وکړي؟
بله وفا صاحب، اورم
دې خپله وایي چې ما دغه سړي ته په محکمه کې شرعي وکالت، دوی خپله اقرار کوي چې ما ده ته وکالت په شرعي وکالت په فروش ورکړی و. ځای څوک شری د ځان د خوا شری وکیل کې دا تخصولی چې خرڅه کړه، نو دا د ده خپله خپل لاس په خپله تړلی دي. خو هر حالت چې بیا خو ما ته راځي، زه به دا موضوع د اسناد وګورم، اجنې مکابي به ورته راوغواړم، که چېرې حق د ده په خوا و انشاءالله زموږ هغه لازم کومک شپاس کوي هغه به سره وکړو. او زموږ د مرجع د حقوقي موضوعاتو د جزایي موضوعاتو مرجع د فیصله کوین خو محکمه ده،
مهرباني وفا صاحب. یعنی تاسو سپارښتنه دا ده چې دوی تاسو ته درشي، آیا تاسو به بیا ونه شئ کړی چې دوی رانمایی کوي محکمې ته یا څنګه؟ یا هغه جانب
ټول شیان وګورو، دا استاد به وګورو، بیا به د سره دته مکتوب ورته وشته کو
وفا صاحب. تاسو زه خواهش کوم چې زه قوالی شرعي لرم، کور مې اخیستی د سابق وزیر د شؤون اسلامي و عبدالغفور بایر نه، شرعي قواله په لاس لرم. صحیح ده چې دا سړی ما وکیل د شرعي نیولی و، دته مې صلاحیت فروش ورکړی، اما پیش له فروش نه ما محکمې د مرافع کې ور قرض وکړه، دا کور په ممنوع فروش کې داخله کړه څلور میاشتې.
هغه اسناد ته ماته راوړه، دغه شی قابل تقبل دی که د محکمې امر پر و تا دا عرض کړی و، بیا دې صلاحیت نه دی چې خرڅ کړي. دغه ماته راوړه شنبه په ورځ چې انشاءالله زه به خدمت کړم.
خدای تاسو نه کموي، زه به راسم تاسو ته به سره وغږېږم.
مهرباني وفا صاحب، کور ودان، ورځم په خیر ډېره مهربان، دوی به تاسو ته مراجعه وکړي. مهربان، ژوند دې وسه، خدای پاک. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د هر سیاسي نظام په بدلېدو سره د ډېرو خلکو کورونه او ځمکې د زورواکو په وسیله غصب شوي دي. تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0202 2 2 8 2.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.